ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ور رادیو دین د ګورلوز د کال 2023 دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې می او واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دی په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د ترخګری ضد خصوصي عسکرو په مرکز 13 ورځ د شوې حمله ورستو انخطا لا هم دوام لري د پنجاب اعلی وزیر چودری پرویز الهی د پاکستان یو شخصي ټي وي سره خبرو کې ویلي د ملکی استخباراتي ادارو د چارواکو سره یې د اسمبلی په ماتولو خبرې شوې او دا چې عمران خان ته یې هم ویلي چې د اسمبلی په ماتولو ملکی اقتصاد ته زیان رسېدای شي او د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یو بې سختې او خوندورې سیالۍ وروسته ارجنټینا په پلنټیانو فرانس ته ماتې ورکړه او په دریم وار یې د فوټبال ورلد کپ وګاټه استاذو د خبرونو تفصیل ته د خبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د ترخګری ضد خصوصي عسکرو په مرکز 13 ورځ شوې د حملې وروستو انخطله هم روانه ده د امنیتي چارواکو له مخه دواړو خوا لخوا درنه او سپک وسله کارول کیږي او د پاکستان د پوځ خصوصي څانګې اس اس جی کمانډو عسکر هم بنو ته رسیدلی دي دوی وایي چې د دې سره سره د وسلوالو سره د خبرو اترو پروسه هم شروع شوې خو معلوم نه ده چې په کومو شرایطو دغه خبرې روانې دي ځایي چارواکو ویلي دي که خبرې ناکامه کیږي نو قوي امکان دی چې په سیمه کې عملیات ترسره کړی شي ځایي خلکو 13 ورځ ډیوه ته ویلي وو چې دا انخطا هغه وخت شروع شوه کله چې د وسلوالو ځینې کسان د بنو په سیمه کې د ترخګری ضد خصوصي عسکرو په مرکز ته د خپل ملګرو راخلاصولو لپاره ورننوتل او د سی ټی ډی عسکرو مشران یې يرغمل ونیول ځایي سرچینو ډیو راډیو ته ویلي دي چې دغه پیښې سمدستي وروسته د پاکستان فوج تمامه سیمه په ولقه کې اخستې او د خپل عسکرو راخلاصولو لپاره یې عملیات شروع کړي دي ځایي سرچینو ډیو راډیو ته ویلي دي چې د ترخګری ضد د خصوصي عسکرو په دغه مرکز کې 15 پورې په مختلفو تورونو شکمنه کسان بند کې پراته وو او د هغوی نه پلټنې روانې وي ځایي چارواکي وایي چې په ډزو کې دوه امنیتی سرتیری جوبل شوی په ډزو کې د نور مرګ جوبلې په اړه باندې څه نه دی ویل شوی د پنجاب اعلی وزیر چودری پرویز الهی د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې ویلي د ملکی استخباراتي ادارو سره یې د اسمبلیو په ماتولو باندې خبرې کړي او دا چې عمران خان ته یې هم ویلي چې د اسمبلیو په ماتولو ملکی اقتصاد ته زیان رسېدای شي چودری پرویز الهی ویلي چې ملکی استخباراتي ادارې د مشرانو سره خبرو کې ورته ویل شوي دي چې هغوی غواړي د ملک موجوده صوبایي او مرکزي حکومت خپله موده پوره کړي او ملکی اقتصاد د تاوان څخه بچ شي یاد دی وی چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ ویلي وو چې په 23 دسمبر به د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلیانې ماتوي او دغسې نوو ټاکنو ته به لاره هواروي د ملکی آئین او قانون لاندې مرکزی حکومت به خامخا په 90 ورځو کې بیا ټاکنې ترسره کوي د عمران خان سره د دغه اعلان په وخت د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم په څنګ کې ناست وو عمران خان ویلي وو چې هیواد د اقتصادي بحران څخه راوستلو لپاره د وخت ټاکنې کول یوازنۍ لاره ده د پاکستان الیکشن کمیشن مشر ویلي دي چې صوبایي اسمبلیانې ماتې کړل شوې نو په 90 ورځو کې بیا ټاکنې د نوو سرشمیرنو بغیر نشي کېدای د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یوې سختې او خوندورې سیالۍ وروستو ارجنټینا په پینلټیانو فرانس ته ماتې ورکړه او په دریم وار د فوټبال ورلد چمپیون شو د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یوې سختې او خوندورې سیالۍ وروستو ارجنټینا دغه مقابله وګټله د ارجنټینا لخوا د لوبې په پیل کې فرانس د توندو حملو سره مخ شو او د فرانس لوبغاړي یې ډیر کم بال اخستو او د ارجنټینا غاړې ته اړولو ته پریښودل د لوبې په 23 منټ کې لیون میسی په پینلټۍ ګول وکړ او د دغې 14 منټه وروسته ډی مریا د میک الستر په یو خوندور پاس د ارجنټینا لخوا دویم ګول وکړ د دغه ګول وروسته د فرانس لوبډله د لومړي هاف ختمېدو پورې د فشار لاندې وو او لوبه زیاته د ارجنټینا په قابو کې وه د دویم هاف یا برخې پیلېدو وروسته د فرانس د لوبډلې لوبه بدل ښکارېده او د ارجنټینا په ګولې حملې تیزې کړې د فرانس امپابه د لوبې په 80 منټ کې لوبه په بل واړوله او په یو نیم منټ کې یې پر لپسې دوه ګولونه وکړل. د ارجنټینا برتري ختم کړه او لوبه دوه ګولونو سره برابر شو. د لوبه وخت مې دوه وروسته په اضافي اته منټه وخت کې دواړه لوبډلو په یو بل باندې پر لپسې د ګول کوششونه وکړل، خو دواړه بیا خپه نره د مخالف ټیم د حملو دفاع وکړه. په دغه اته منټو کې یوې ډلې هم ګول ونه کړی شو او لوبه کې د نیم ساعت اضافي وخت ورکړی شو. د اضافي وخت په لومړۍ برخه کې کومې ډلې ګول ونه کړ، خو د دویمې برخې یا هاف کې د لوبې په یو سل اتم منټ کې میسي ګول وکړ او لوبه بیرته د ارجنټینا په حق کې شوه. په یو سل ولسم منټ کې بیا فرانس ته بل پینلټي ورکړی شوه او امپابه د فرانس لخوا دریم ګول وکړ او لوبه بیا درې درې ګولونو سره سر په سر شوه. د اضافي وخت په آخري دقیقو کې دواړه لوبډلو په یو بل سختې حمله وکړي، خو یو لوبډله هم په ګول کولو کې کامیاب نه شوه. د دغې وروستو لوبه پینلټیانو ته واوړېده. د پینلټیانو په برخه کې د فرانس امپابه لومړی ګول وکړ، خو د هغه وروستو دواړو لوبغاړو په پینلټیانو باندې ګولونه ونه کړی شول. بلخوا د ارجنټینا میسي او نورو ملګرو یې په خپلو پینلټیانو ګولونه وکړل او د میسي ارجنټینا د امپابه فرانس ته په پینلټیانو کې په څلور دوه ماتې ورکړه او په دریم وار د فوټبال نړیوال جام یې وګاټه.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه په نیم ساعت خبري خبرونه سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عسکرو په مرکز تیر ورځ د شوې حملې وروسته انخطا لا هم دوام لري. ځایي چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې د دغه انخطې سره سره بلې خواته خبرې ترې هم د وسلوالو او د عسکرو ترمنځ روانې دي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبریال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دسمبر په 13مه په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډی مرکز باندې د شوې وسلوال برید وروسته د امنیتي ځواک سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او حکومتي چارواکي وایي د دواړو ترمنځ درنه او سپکه وسله کارول کیږي. امنیتي ځواک چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان د پوز خصوصي ځواک سرتیری یا اس اس جی کمانډ هم بنو ته رسیدلی دي، خو د دې ترڅنګ وسلوالو سره خبرو اترو عمل هم دوام لري. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې وایس اف امریکا ډیوته ویلي چې دا برید نن ماښام هاغ وخت شوی چې نامعلومه کسان د بنو په کینډ کې د ننا سی ټی ډی مرکز ته د خپلو ملګرو خلاصولو لپاره وردننه شوي او د سی ټی ډی دفتر چارواکي یې غمال کړی دي. دا سرچینې وایي د دغه وسلوال برید وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواک سرتیرو په ولکه کې اخشتې ده او په بشپړه توګه قبضه خلاصولو لپاره عملیات روان دي. په بنو سیمه کې یوې بلې سرچینې وایي سف امریکا ډیوته ویلي چې هغوی سره په دغه مرکز کې نږدې 15 پورې داسې شکمن کسان موجود وو چې هغه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې نیول شوي وو او هغوی نه پلټنې روانې وې. هغوی ویل د دغه پیښې وروسته په دزو کې دوه امنیتي سرتیری هم ژوبل شوي دي. دغه سرچینې زیاتوي وسلوالو سره خبرې هم پیل شوي او که مخ په وړاندې لانړې نو بیا به هغوی پر ضد عملیات کیږي، خو دا تر اوسه پورې نه ده معلومه شوي چې په کومو شرطونو ورسره خبرې اترې کیږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې په کومه کې چې څلور کسان لیدل کیږي او پکې یو وسلوال دعوه کوي چې هغوی د سی ټی ډی دفتر او اته چارواکي په ولکه کې اخشتې دي. وسلوالو په دغه ویډیو کې غوښتنه کړې چې هغوی ته د هوایی لارې افغانستان ته د تو اجازه ورکړي، ګنی دغه یرغمل شوي چارواکي به وژني. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په یو بیان کې ویلي په سی ټی ډی مرکز چا هم برید نه دی کړی، خو په مرکز کې دننه ځینی کسان د ترهګرۍ په شک کې نیول شوي وو او هغوی دننه چارواکو نه د وسلې اخشتو هڅه کړې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده vo.a.divanews.com.
که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا ډیور رادیو سره نه خبرونه ته غوږیږي. د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د بلوچستان د زرو او د کاپرو پروژې په اړه باندې د قانون جوړولو او دا پروژه یو وار بیا د کینیډا بیرک ګولډ اینڈ کاپر کمپنی ته د ورکولو پر ضد د بلوچستان نیشنل ګوند لخوا په کوټه کې 13 ورځې احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه حق باندې نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال حفیظ شیرانی تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
د بلوز خامپال غون بی ان پی منګل لوري د بلوچستان په سر شار کوټه کې اول لاریون او ورستو بیا احتجاج غونډه وسوه. و غونډه ته د غون ایالتي مرکزی مشرانو ویناوي وکړي. د بی ان پی منګل غون د کوټه صدر او د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډي وته وویل دوی ځکه احتجاج ارسوي چې د ریکارډینګ په اړه د نوي قانون د جوړولو پر وخت او یو ور بیا له بیرګول کمپنۍ سره د ریکارډینګ پروژې په موعده کولو کې د حکومت لوري له دوی څخه کوم مسله او مشوره نه اخیستل سوي. د مری په خبره دا قانون او دا معاهده کول نه دا چې د بلوچستان په صوبای اختیار کې د لاسوهنې په معنا بلکې دا د بلوچستان پر وسایلو د قبضه کولو په معنا دی.
دا د صوبې د کم وسایل دی د وسایل باندې د دې قبضه دی. نو دغه مرشدي دا یو غیر آئینی غیر جمهوری دا قومو د وسایل باندې سایل باندې کم قبضه گیری پالیسی دا د دې مرشدي مخالفت کو د دې مذمت کو.
د مرکزی او د بلوچستان یالتی حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کناډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمه د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون لاسلیک کړ. تر دې تړون وړاندې د دسمبر په 2 اونۍ کې د بلوچستان صوبي سند صوبي او لاغ ورستو د پاکستان پارلیمنت او سینټ د بلوچستان د چاغي پسمه کې د سرو زرو او کاپرو د کان اړوند قوانين جوړ کړي او له همدې سره سم د ریکارډینګ د ټیکسونو اړوند اختیار د بلوچستان پر ځای و مرکزی حکومت ته ورکړل سو. پر موعده له لاسلیک سره سم بیرګول کمپنۍ پر ریکارډینګ پروژا د کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکارډینګ کمپنۍ ویلي چې تر 2023 کال پورې به په بشپړ توګه له ریکارډینګ څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 2098 پورې سره زر او کاپر ترلاسه کوي. د بلوچستان خامپال او نور سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په ګډه سره د قانون او موعده د جمهوریت آئین او ثبوت ورکول سوی اتلسم ترمیم زد عمل بللی. خو مرکزی حکومتي چارواکو ویلي چې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو خفقان ته په کتو سره دا پریکړه کړي چې یو ځل بیا د پاکستان د پارلیمنت لخوا له ترمیم سره نوې قانون منزور کړي او له بلوچستان څخه د ریکارډک اخیستل سوی اختیارات به بیرته بلوچستان ته وسپارل سي. پدې اړه غلام نبی مری وویل
دوی بل راوړی کنا راوړی مور خدا وایو 18 ترمیم باندې د اختیارات په حواله کې واضح دي ټول شیان. نو دلته ان اف سی وارد دي د دې ضرورت نه وو دا څه ضرورت پیښ شو چې دلته دوی پنې مش په باندې اچانک اجرت باندې دوی بلونه دغه کړله. دا خود دوی نیت باندې معلومی دي چې نن پاکستان باندې ټول اختیار شدي هغه ملټی نېشنل کمپنیانو په لاس کې دي.
د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارن ویلي چې دوی کم نوي قوانين جوړ کړی دي. د دې یوازینی موخه دا ده چې د ریکارډینګ تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه‌کاران په پاکستان کې و سرمایه‌کاری کولو ته وهڅول شي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او مرکزی حکومتي چارواکي داوا کوي چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 10% ته رسیدلې. وای دا یو تاریخي موعده ده او هیڅ اته هم پر دې تړون د سیاست کولو اجازه نه ورکوي. خو بیا پی منګل ویلی ک غشتن یو نه منل سي نو شای په لاند وخت کې به له مرکزی حکومت څخه لار جلا او د اپوزیشن پر څوکۍ وکړي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو خبرونه لا هم دوام لري. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی د پاکستان یو شخصي ټي وي سره خبرو کې ویلي د ملکی استخباراتي ادارو سره یې د اسمبلی په ماتولو خبري کړي او دا چې عمران خان ته یې هم ویلي چې د اسمبلی په ماتولو ملکی اقتصاد ته زیان رسیدي شي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبريالہ رابعه پی وړاندې کړي.
د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی د شخصي ټلویزیون ای آر وای سره مرکه کې ویلي چې د اسمبلی ماتولو پر معاملات د اسټابلیشمنت سره خبرې سوي او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د اعلان څخه وړاندې ویلي چې اسمبلی ماتول څخه سیان رسیدلې سي. چودھری پرویز الهی وویل اسټابلیشمنت غواړي چې نظام وچلي او صوبایي او وفاقي حکومتونه خپل مده پوره کړي. نوموړي دا هم ویل اسټابلیشمنت ګڼي چې اسمبلی ماتول سره اقتصادی حالات نور هم خرابې دی سي. پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د شنبه یا خالی په ورځ اعلان کړی و چې پنجاب او خیبر پښتونخوا کې به د دوی حکومتونه خپلې اسمبلی د دسمبر په 23مه نیټه ماتې کړي او دغه رنګ به نوو ټاکنو ته لاره هواره سي. د عمران خان د دغه اعلان په محل د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان هم د دوی سره ناست وو. نوموړي دا هم ویلي وو چې هېواد د سیاسي او اقتصادي بے ثباتی څخه د راوستو یوازنی لاره د وخت څخه وړاندې ټاکنې دي. البته د الیکشن کمیشن په خوانی سکتر قمر دل شاد وایي
اگر کسی طرح سے یہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا
کچہری اسمبلی ماتے ہم کریس وی نو الیکشن کمیشن پر نیوی ورزو کی ٹاکنی نسی کھوالے ولی چی دا گڑو گٹو کونسل پریکڑا کڑے ترسو چی نیوی سرشمیرے نیوی سوی ٹول ٹاکنی نسی کے دائم. تیرہ ورز پر لاہور کی دا خبریالان سرا خبرو کی عمران خان یو زلبیا دعوی کڑے و چی اسمبلی با ہر حال کی ماتوی او دا چی دا اسمبلی ماتولو ورستا با درے میشتو کی دا ٹاکنی کول دا نیوٹرلز یعنی اسٹیبلشمنٹ اصل امتحان دی. دا تحریک انصاف مشر عمران خان کا سہم روان کال دا وزیر اعظم دا چوکی سخا دا بے باوری دا لاری لری کے دو ورستا وقت با وقت دا فوج سخا دا مداخلت غوښتنی کړي. البته دا پاکستان فوج وای چی پا سیاست کی دا مداخلت نکولو پریکړه کړي او سیاست مداران دی هم فوج دا سیاست سخا لری وساتی. د عمران خان د اعلان ورسته د پنجاب اسمبلی د ماتې دوه څخه بچ کولو په اړه لارې چارې لټولو د پاره د وزیر اعظم شهباز شریف او د دې د وفاقي ائتلافي پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری ترمنځ هم لیدنه سوي. په لیدنه کې پریکړه سوي چې هېواد کې به څوک سیاسي بې ثباتي رامنځته کولو ته پرېنږدي او دا چې اقتصاد ډیفالت ته رسولو د پاره سازشونو کوونکو په ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوس راځو د فوټبال نړیوال کپ اړختا. د کال 2022 فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یوې سختې خوندورې سیالۍ وروسته ارجنټینا په پینلټیانو فرانس ته ماتې ورکړه او په دریم وار د فوټبال ورلد چمپیون شو. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لامې وړاندې کوي.
ارجنټینا پس د شپږ دیرشو کلونو یو ځل بیا د فوټبال ورلد کپ چمپیون شو او د هغه هیواد د فوټبال سټار لیونل میسي خپل ارمان ته چې د کپ ګټل وو ورسید. تر دې وړاندې ارجنټینا دوه ځله ورلد کپ ګټلی وو چې آخري یې د دیګو مارادونا په زمانه کې په کال 1988 کې وو. فرانس هم د دې وړاندې دوه واري نړیوال کپ ګټلی وو او د فاینل لوبې وړاندې چې څنګه اټکل کېده چې دغه لوبه به خوندوره او سخته وي همدغه شان وشوه. د ساکال ورلد کپ فائنل په لوبه کې فرانس او ارجنټینا دواړو دوه دوه ګولونه اول ووهل او چې لوبه برابره ختمه شوه نو بیا یې 10 منټه اضافي لوبه وکړه. په هغه نیم ساعت کې هم دواړو ټیمونو یو یو بل ګول ووهه او د ګولونو شمیره درې درې برابره شوه. د نیم سات اضافه وخت نه پاس لوبه پینالټی ته ولاړه چې په پینالټی کې د فرانس ټیم دوه ګولونه ونه شو وهلې او نتیجه 3-0 په وړاندې د ارجنټینا په ګټه تمام شوه. په سر کې د ارجنټینا له خوا د لوبه پیل په فرانس د توندو حمله سره وشو. د لوبه په درويشتم منټ کې لیونل میسی په پینالټی لومړی ګول وکړ او بیا 14 منټ وروسته دیمریا د مک الستر په وکولي پاس د ارجنټینا له خوا دویم ګول وکړ. د دې ګول وروسته د فرانس لوبډله د لومړی هاف د ختمېدو پورې د فشار لاندې و او لوبه زیاته د ارجنټینا په قبو کې و. د دویم هاف یا برخې د پیلېدو وروسته د فرانس د لوبډلې لوبه بدله ښکارېده او د ارجنټینا په ګول یې حمله تیز کړي. د فرانس امباپه د لوبه په اتیم منټ کې لوبه په بل واړوله او په یو نیم منټ یعنی په 90 سکند کې پر لپسې دوه ګولونه وکړل. د ارجنټینا برتري یې ختم کړه. وروسته په اضافي وخت کې چې 10 منټ وو لوبه بیا په دری په وړاندې برابر شو او د هغینه وروسته لوبه پینالټیانو ته لاړه. د پینالټیانو په برخه کې د فرانس امباپه لومړی ګول وکړ خو د هغه وروسته د فرانس دوه لوبغاړو په پینالټیانو کې ګولونه ونه کړل شول. بلخوا د ارجنټینا میسی او نورو ملګرو یې په خپل پینالټیانو 3 ګولونه وکړل او د فوټبال نړیوال جام چمپیان شو. د بیګاش په فائنل لوبي په پای کې لیونل میسی ته د اډیداس ګولډن بال هم ورکړل شو. دا دویم ځل دی چې میسی په نړیوال کپ کې دا معتبره جایزه ګټي. تر دې وړاندې په 2014 کې هم میسی ته ګولډن بال ورکړل شوې وو. همداراز د 2022 کال ورلد کپ سیالیو په ټولو لوبو کې د غوره ګول وهونکې جایزه چې د اډیداس ګولډن بوټ وو د فرانس ټیم لوبغاړي کیلیان امباپه ته ورکړې شوه. امباپه د سکال په ورلد کپ کې ټول ټال 8 ګولونه وهلي دي. د دې نه علاوه د ورلد کپ د بهترین ګولکیپر جایزه یا ګولډن ګلوو یا زرینه دستانی د ارجنټینا ګولکیپر ایمی مارټینیز ته ورکړل شوه او د ورلد کپ د ځوان لوبغاړي ایوارډ هم د ارجنټینا د ټیم انزو فرناندیز ته ډالۍ شو. د سره د فوټبال نړیوال کپ لوبي چې سکالې کوربه قطر وو ختم شوه. د فوټبال ورلد کپ آینده سیالۍ به په کال 2026 کې وي چې کوربانه به یې امریکا، کینیډا او مکسیکو وي. فواد لامی، وی او ای ډی وی، واشنگتن.
دا د وی او ای ډی وی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان سرحدي خار چمن د فوټبال په حواله باندې وړو کې برازیل یادېږي. خو دغه خار فوټبال لوبغاړي وایي چې دوی ته د فوټبال میدانونه نشته. عالمی نړۍ چې څومره په فوټبال باندې خپلې خرچې کوي مصرف کوي خو دلته په پاکستان کې دغه څه صورت حال دی. د ډیور اډیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان ایالت کې د فوټبال په حواله کوچنی برازیل چمن سرحدي ښار ته ویل کیږي چې دلته د فوټبال لوبغاړي او مینوال په لوی تعداد کې دي. پر خاورین او ډبرین میدانونو باندې لوبي کوونکي د دغه شار سره تعلق لرونکو لوبغاړو هم پر ملکی هم پر نړیوال کچه د فوټبال په والا نوم پیدا کړی دی. کله پاکستان د قومي ټیم په خوانی کیپټن عیسا خان دی، کپ امریکا او نور بارنۍ وادونه کې بازی کوونکي کلیم را دي تعلق دغه چمن سره د شار سره دی او پر دغه خاور او د ډبرین میدانونو باندې لوبي زده کړی دی. په چمن سره د شار کې یو سشل د فوټبال کلبان رجسٹرډ دي خو د لوب میدانونه نسته. یوازې یو شخصي میدان عیسا اکیډمي په نامه د اسد نامتو فوټبال لوبغاړي عیسا خان په خپل ځاني لګښ جوړ کړی دی او دغه میدان هر وخت آباد وي او لوبي پر شروع وي او دغه لوبي کتلو د پاره د فوټبال مینوال ورته راځي. د تزاید فوټبال لوبغاړي وای چې د حکومتي بیغوري لوجې ځوانان د لوب څخه ډیر لري دي او نو د دې ته سہولیات ورکړل سوي دي. کچیر سہولیات ورکړل سي د دغه شهر لوبغاړي به پرالمي سطح هم د پاکستان نوم روښانه کړي.
منم شولین کم از کم 2022 ټیلنډ والا پلیئر د دې سو وس فلال په پاکستان ډیپارټمنټ مان کې پنځه اشپش کرانه پټی پټ کې نو ټول غریبي کې مزدوري کې اس ترتیب اس قانون اس سیستم د دنیا چوس کتر کم پیسې خراب کړي دي کم ټیلنډ پرسنٹ روان کړی د دې په 100 کې 5% استعمال پاکستان په 2024 کې به ان شاء الله پاکستان په ورلد کپ فوټبال کې
انوم دې سن اولاد پاکستان هم دا رقم پلیران لري دا رقم شش پلیران لري څنګه چې موږ هم سایه ملک ایران دی هغه په ورلد کې دی نور داس ملکونه دی به موږ پاکستان سم دا غواړو چې د خپل دونی کوشش دونی مهنت پر پلیرانو پر چمانو پر دې سره وکړي د خپل ټیم ورلد ته واسي نه تولیات راسي ډیر ګرونو نه راسي
اجي احمد شاه د پاکستان په فوټبال کې خو سیم هیڅ سپانسر هم نشته هغه ډیپارټمنټل چې مان سی ولو دی به تنخواوی او معاش به ورکاوي ولا پلیران ته په دا اوس وخت شپږ وکاله کې کوم اختلافات نو فوټبال ولر دی لیگ نست چمپینز لیگ نست نو ټول ډیپارټمنټ اوس دا باندې مجبور دی چې ګسه د خپل سپورتس میکمه ختم کړي زموږ تقریبا شل الکوان بیروزګار سوي دي په دا وجه باندې چې د دې ډیپارټمنټل چې مان ختم شول
بلال متحد په خپل رپورت کې ویلي دی چې د پاکستان د آبادی درش په 50% ځوانان دي چې عمرونه د 15 کالو څخه تر 30 کالو پورې دي سو دا غزوانان ترشه تعلیم سیات او روزګار سولوتونو ضرورت دی او دا غزوانانو ته د لوبي زمينه برابر ونم ضروري دي خود چمن ځوانان وایي د حکومتي بیغوري ل عمل ودته د خپل پسندیده کل فوټبال د پاره نه میدانو نستا او نه نور سہولیات دی وایي پرنړیواله کچ ملکونه په خپل دولت کې د فوټبال پرمختګ د پاره څه نه کوي خزمر حکومت تر اوسه د فوټبال تنظیم منظمه کړی نه دی او د منځنی اختلافات ل عمل ټوله د فوټبال سرګرمیانی په دولت کې بنج پات دي نعمت الله سرحدي وی او ای دیوا چمن
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
اوس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
فرانس او امریکا لکه د پخوا پشان په اوکرين کې د روس د زورګیری خلاف اوکرين سره ټینګ ولاړ دي دا خبره د امریکای صدر جو بایدن د فرانس د صدر ایمانوئل میخوران د وایټ هاوس د دورې په موخه کړی دا صدر بایدن وی چې موږ به د اوکرين د خلکو ټینګ مرسته جاری ساتو ځکه چې دوی د روس د زورګیری خلاف د خپل کورونو د خپل بچو او د خاندانونو او د خپل ملک د سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جنگ کوي بهشکه چې د روس زورګیری ډیر خونړی شکل اختیار کړی دی صدر بایدن په واضح هټکو کې وی چې امریکای او فرانس روس لا د خپل کړو د صدا ورکولو او د پوتین د شروع کړي جنگ په باقی دنیا د پریوتو اثراتو د ختمولو پوخ نیت کړی دی صدر بایدن زیاته کړ چې امریکا یورپ سره د روس د قدرتۍ ګیس په زیاده توانایي د نورو وسیلو په ورکولو امداد کوي او ورسره مونږ د خپلې صفه توانایي یورپ ته د رسولو کار هم توند کړی دی مونږ په دې کار کې د پرمختګ لپاره یورپ سره جوخت ملګرتیا کوو صدر بایدن زیاته کړ چې امریکای د فرانس او امریکای ترمنځ د غیر فوجي مقصدونو لپاره د اټومي توانایي په مت کې د ملګرتیا زیاتولو پوخ نیت کړی دی او دې لړکی به یو بل سره د صفا توانایي په مت کې ملګرتیا زیاتو خاغری بایدن خپل بیان کې نور اوی چې فرانس او امریکا به د بحر الکاهل د سیمې په شمول دنیا کې هر ځای کې د محکمتیا او سلامتیا د پاره کار کوي مونږ غواړو چې هند بحر الکاهل سیمه آزاده سوکاله او محفوظه وي او د جهاد رانه او د یو بل ملک د پاسه د پروازونو کې دوپ کې مکمله ازادي وي صدر بایدن اوی چې مونږ د یو متحد امنناکا او سوکاله مشرقي وسطا د پاره هم په شریکه کار کوي چې پکې ایران هم شامل دې دوی چې موږ د ایران خلکو سره ولاړیو او فرانس او امریکا ایران کې د بشري حقوقو وهونکو له سزا ورکولو د اوکرين په جنگ کې روس سره د ایران د امداد د مخینی وو او د دې خبرې د پاره په شریکه کار کوي چې ایران اټومي وسله جوړنی کی د افریقي په حواله امریکا او فرانس خپل کې په دې سلا شوې دي چې په ګرد د افریقا کې د حکومرانای او امن په مضبوطولو او د اقتصادي موقو په پیدا کولو کې د افریقانو ملکونو امداد وکي امریکا او فرانس د برنای خلا د لټونو استعمال صفات وانای کی په سرمایه کارای کولو او د مستقبل د سنتونو په جوړولو کې هم د ملګرتیا کولو فیصله کړی دا د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې فرانس او امریکا په شریکه کار کوي نو داسې مسله نشته چې دا دواړه ملکونه اوارول نشي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه تلفه من